السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په کابل کې 25 افغان ملکیان ووژل او وطن نورې ټپیان کړل وایي چې دغه ډله د ډلیزو حملو او انتحاري حملو په ترسره کولو سره خپله کمزورتیا څرګندوي نور مسایل هم لرو ده هم اوري چې افغان سکان وی نور افغانستان دوی تخوندی نه دی او له دې ځایه وزي دا خبره د دوی استازي نارندر سنگ خالصا کړې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرچکی نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 25 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم ترسره شول په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پېښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی او تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده دی د امریکا ایجنټ و او په ایران کې په زندان کې مړ شوی پوره خبرونه نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 25 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړیو د سوځولو مراسم وشول د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګوردوارې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي په دې برید کې اته نور کسان هم ټپیان شول د دوی د مړیو د سوځولو مراسم د کابل د اتمی حوزې اړوند خلاچي سیمه کې د هندو سوزانو په نوم د مړو د سوځولو په یو ځای کې ترسره شول د همدغو مراسمونه څو شیبې مخکې د غرمې په 12 بجو باندې یو ماین چاودنه هم شوې ده ویل کېږي چې دغه ماین د هندو سوزان ته درې کوڅې هاخوا شوی خو چاته پکې مرګ جوړه نه ده اوښتې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغو مراسمو ته کلک امنیت نیولی و او په چاودنه کې چې مقناطیسی ماین له امله وه چاته مرګ جوبله ونه وخته په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پېښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شو د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس یا کووید 19 نوې قرباني یوه 50 کلنه ښځه وه چې د بډوډو او تنفسي ناروغۍ هم درلوده چارواکو ویلي دغه ښځه ایران ته چې دې ولایت ته دغه وایرس له هغه هیواد سره رعایت کړی ورغلې وه په بخښنې سره نه وتللې په هرات کې پر کرونا وایرس شاوخوا اخته شوي 13 تنه هغه کسان ښودل شوي چې له ایرانه نه دي راغلي بلکې دغه وایرس ورته له نورو کسانو چې په دې وایرس اخته و سرایت کړی په دې ولایت کې د کرونا مثبتې پېښې 85 ته رسېدلې او په ټول افغانستان کې بیا شمېر 43 ته رسېدلی تر اوسه یې هم له امله 3 کسان مړه شوي دي د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له خپل اړخه یې ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو له امله راولاړ شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر اشرف غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي ښاغلي عبدالله چې خپل هم ځان ولسمشر اعلان کړی نن د افغانستان د روان سیاسي وضعیت په اړه دغه څرګندونې د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې وکړې ښاغلي عبدالله وویل افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي سفر په ترڅ کې دوه په دوه له محمد اشرف غني سره وکتل چې ستونزو ته د حل لار پیدا کړي خو د ده په وینا هغه انعطاف ونه ښود
ما آنچه را که در مطابقت با روحی قانون اساسی کشور بوده
خغلی عبدالاوی مک هغه څه چې د اساسی قانون د روحی سره په مطابقت کې مطرح کړل خو رد شول او دغه د پیشنهادونو ردیدل د دې لامل شول چې بحران لا پسې دوام پیدا کړي او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه یو میلیارد ډالر خپل مرسته له افغانستان سره کم کړي
قطع کمک های یک میلیارد دلاری ایالات متحده امریکا بود
لدی مخکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې عبدالله عبدالله داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ښاغلی عبدالله دغه راز افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستي سفر ته په اشاره وویل دا سفر په داسې وخت کې چې د کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شوی او سفرونه ورسره محدود شوي ډیر مهم و عبدالله وویل پومپیو ورته دا واضح ویلي و چې دې هیواد ته د دې لپاره نه دی راغلی چې کوم نوی فرمول پرې تحمیل کړي بلکې یوازې تاکید پر افغان مشرانو په تیره بیا اشرف غني او خپل پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا دي چې وضعیت ډیر حساس دی او باید دواړه ورته ډیر ژر حل لار پیدا کړي د غور ولایت چارواکي وایي تیره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو سرتیری او د یوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول په ګډون اته طالبان ووژل شول. د غور د والي د مطبوعاتي دفتر سرپرست عارف عابر ازادي راډیو ته وویل چې نښتې تیره شپه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو له څو لورو په دولتیار ولسوالۍ کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. د هغه په وینا له حملې وروسته نښتو کې د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نظامي مسؤول قاري روف په ګډون اته وسلوال طالبان ووژل شول او شپږ یې ټپیان شول. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړه. متحده ایالتونو ویلي چې ګمان کوي د پولیسو د فدرال ادارې دغه پخوانی ایجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ ویاند علي رضا میر یوسفی نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې ایران تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې چارواکي نه پوهیږي ښاغلی لیونسن چیرې دی او هغه د ایران په توقیف کې نه دی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو له ایرانه غوښتي وو چې د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی د متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې څه ورسره پیښ شوي بشپړ سپیناوی ورکړي. ګمان کېږي چې نوموړی په ایران کې په زندان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل سره له دې چې د دې پیښې په اړه څېړنه دوام لري خو دوی ګمان کوي چې رابرټ لیونسن به څه موده مخکې سا ورکړي وي. لیونسن 14 کاله مخکې چې هغه مهال 50 کلن و په ایران کې تریتم شوی دی. او بیا هم د ایران مسله په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره نن نه بندیز لګول شوی دی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تام نشي. په ایران کې د راپورونو په اساس څه باندې 2000 کسان د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي دي. د فردا راډیو د راپورونو له مخې 9500 کسان په دې وایرس اخته دي خو ایراني چارواکي وایي د اخته خلکو شمیر 20000 دی. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې 15 افغان سکان په ډزو بریدونو کې ووژل وایي چې دا ډله په دغو حملو سره خپله کمزورتیا څرګندوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند
داعش بیشتر محدود کرده فعالیت های خود را به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
پرون د کابل په شور بازار کې په افغان سکانو باندې د هغوی په ګوردواري کې بریدو شو او 15 تنه یې ووژل شول. د دوی استازی نریندر سنگ خالصه چې په ولسي جرګه کې د افغان سکانو هندوانو یوازینی استازی هم دی وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دا هیواد پرېږدي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوي وایي چې د دغې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دغه وزارت وایي داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور نشي کولای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېږي. خو د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي وروستیو حملو ته په کتو وایي داعش د یو شمېر هغو تروریستي ډلو د ایتلاف یوه برخه ده چې دغه شان حملې ترسره کوي. نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د کابل ښار روسي حمله چې پرون د چهارشنبې په ورځ د سکانو په درمسال وسوه او پرای هم داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې اخیستې په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. په دې حمله کې 25 ملکیان ووژل شول او اته نور ټپیان کړل شول. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې پیاوړتیا نه لري او خپل فعالیتونه یې انتحاري حملو او ملکي خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غیر دلی دریخي کاګلو او د حملو د دفقول لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
داعش بیشتر محدود کړه فعالیت های خود په انجام عملیات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها.
داعش خپل فعالیتونه ځانمرګي بریدونه او حمله خارونو پورې محدود کړي او هغه هم خواره واره او په پټه باندې د داعش ډلې د حملو د دفقول لپاره تدابیر نیول شوی او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. لترهګرو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
په تیره یوه میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په کابل کې د څلورو ډلهییزو او راکټي حملو مسؤلیت منلی، هغه څه چې اندېښنې راپارولې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په تیره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې، د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام پوځي اډه کې هم د راکټي حملو پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر غني د لوړې مراسمو پر مهال او بګرام پوځي اډې راکټي حملو مرګ زوبله نه درلوده. خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل شول او 80 نور کسان ټپیان کړل شول. اوس هغه اندېښنه چې خلک یې مطرح کوي دا ده چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله د هیواد په پلازمینه کې د سترو حملو د تراحي توان لري، نو څنګه کېدای سي دا ډله ورسبلې ته کمزور سي؟ له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت لازمي وایي چې داعش وسلواله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري، بلکې په دغو حملو کې حقانی او القاعده شبکه هم لاس لري.
دا حمله داعش په شمول د حقانی شبکې په شمول د هغه سختریز و طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپله داعش لږه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګډه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری یې په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیت کړی او په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوږی جوړ سوی دی. خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توند خبرګونونو سره مخ شول او آن د دغې ډلې سلګونه سرتیري له کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم شول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او د دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 نیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د افغان سکان او هندوانو استاد نریندر سنگ خالصا وایي افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي. خغلی خالصا د خبرې داسې وخت وکړي چې تیر ورځ کابل ښار کې د افغان سکان او عبادت ځای ګردوارې باندې حمله کې 25 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. اخوا د همدې افغان سکانو د سسکار یا مړو د سوزولو مراسمو ته نږدې هم 14 شوي خو مرګ ژوبله نه درلوده. دیوا نادر په دې اړه باندې راپور لري.
د افغان سکانو قربانیانو کورنۍ چې د خپلو عزیزانو په ویر اوښکې تویوي دلته خپل عبادت ځای یا ګردواره کې راټول شوي ترڅو د وروستي ځل لپاره خپلو پلرونو، خویندو، ورونو، زامنو، لورانو او د کورنۍ نورو غړو دیدن وکړي. رویندر کول هم د دې بیر یو برخه ده. دا هم د خپلې کورنۍ ډیر لسغړو په ویر ژاړي. دا غلی کول په وینا د دې مخکې هم پر افغان سکانو جلال آباد ښار پیخه کې سور لس کسه د کورنۍ غړي وژل شوي وو. رویندر کول د افغان سکانو د جنازې مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل پنځه ترونه مشهیدان شوي. اوس مې د لیورزو شیشو دو می د ما زمان شهیدان شو خوخی هم می هم شهید شو پرون زان مرګی کی موګ دی افغانستان کی سکړی نه کور لرو نه تلال لرو سلا نه لرو د خلکو کورونو کی مو غلا نه د کړی چې موګ به د هر وخت زان مرګی بریټ کوي باید زمو غم وخري موګ نور د خار کې ژوند نکوو نور موګ د خار کې ژوند نکوو دا پنځه مړی د ګردواری څخه شمشان ته د سوزیدو یا سسکار مراسم لپاره ویوړل شو د سسکار یا مړو سوزیدو مراسم ته نږدې هم د چسپکی ماین یو چاودنه وشو خو مرګ ژوبلې نه درلوده کابل ښار اول اوزه کې د چاشمې په ورځ د افغان سکانو پر عبادت ځای برید وشو د برید کې شپږ وسکسان ووژل شو چې پنځه افغان سکان وو په وژل شویو کې ولستړي او ته ښځې او ماشومان ول د برید مسولیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی پولیسو جرګې کې د افغان سکانو استازی نریندرا سنگ خالصا هم د مراسمو کې ګډون کړی وو دی وایي چې افغانستان کې میشت افغان سکان ورڅخه غوښتنه کړې چې له دې هېواد څخه یې وباسي ښاغلي خالصا د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مګر متاسفانه کې ونمو انتظار
له بده مرغه هغه برید چې ننګرهار کې په اهل هنود وشو وروسته له هغه ډېری کورنۍ هند ته لاړې اوس اهل هنود ډېر اندېښمن دي دوی له لاچارۍ افغانستان کې ژوند کوي او رښتیا پر ما یې ډېر فشار راوړی چې موږ نور دې هېواد کې ژوند نشو کولی ماشومان مو په امن کې نه دي ښځې مو په امن کې نه دي موږ خپله نه یو هېڅ ډول اسانتیاوې نه لرو موږ مجبوره یو چې دا وطن پرېږدو پولیسو جرګه کې د افغان سکانو د استازي په وینا اوس مهال افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر افغان سکان ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا تعداد په کمېدو دی د سکانو په ګردواره یا عبادت ځای باندې حمله د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا هم خندل شوي او دا یوه وحشیانه حمله ګڼل شوې ده بل ستنیزې صاحب
ډیره مننه دیوان نادر وال کابل له موږ سره خبرې کولې د رپورت جزئیات مو واوریدل چې هلته په ولسی جرګه کې د افغان سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې افغان سکان د خوندیتوب ډاډ نه لري او غواړي دغه هیواد پرېږدي دا خبرې وروسته له هغه وشو چې پرون د کابل ښار په مینځ کې په د سکانو په یوې ګوردوارې چې په شور بازار کې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا برید شو او پنځه ویشت افغان سکان یې ووژل او اته نورې ټپیان کړل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې یو معلوماتي مرکه خبرو. دغه مرکه مو د افغانستان د حکومت لخوا د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې د متخصصانو د برخې د یو غړي ډاکټر جاوید صافی سره کړې ده. هغه ویلي چې یو طرحې ولسمشر ته سپارلې ده. د دغې طرحې په جزئیاتو له ښاغلي صافی سره غږېدلی یو.
منګه دا غټ خارونو کې چې تاسو ډېر د خطر لاندې تاسو ګوري دا واقع چې د ورځ تر بلې زیاتېږي نو کېدای شي په راتلونکي څو ورځو کې بيخي زیاتې واقع چې شمار نه موځي نو په دې خاطر منګه دا وړو ولایتونو کې چې د نفوس یې کم دی هغه کې موږ ډېر مشکل نه لرو ولې دا غټ ولایتونو کې باید منګه ډېر ستراتیجیان یې عملی کاندو تر څو موږ شکل ته یعنی د دې مخنیوي وکړو په مثال منګه ماچ په دې طرح کې دا غټ ولایت پر مثال کابل دی او نور څلور پنځه غټ ولایت دی باید په دې کې ډېر لپاره باید ډېر ستراتیجیان جانی عملی شي تر څو یې تطبیق کاندو په دې کې ما ډیر ښه عادت موضوع ته اشاره کړی چې باید یو کمیسون جوړ شي چې دا دی خپل کمیسون مشري ولسمشر وکړي او نور ادارې پکې غړي توګ ولري او د دې دا داسې نه وسیږي چې یو سیاسي موضوع او جلبه دې تخپل کړي په دې خاطر چې دې کې باید ټیکنیکل کسان وسیږي چې هغه وشي کړای چې دا بحران چې دا دا یعنی رهبری کی او ترڅنګ کچې ته ولسمشر وښ نه لري نو کولای شي دوه معاون یا نور دوستان رهبری کی او په دې کمیټې کې مونږ د دې تدارکاتو مسله ډیره مهمه ده. تاسو ګورئ موږ پالیسار هي او مقررې او شان ډیره کړکی جنې دي نو که یو شی موږ عاجل په کار وسی دا به تقریبا میاشت یا هفته وخت ونسی نو په دې خاطر ما په تلور کټګوري باندې تقسیم کړی کچې ته مهم شی وتی کی ضروري شي په ساتونو کې یا په ورځو کې یا په نارمل توګه
په دغه وسنۍ طرح کې مو د اقتصادي بنسټونو ادارو فابریکو تجارتي مراکزو د کنټرول لپاره څه وړاندې کړي څه باید وشي په دغه سي حالت کې؟
هغه کسان چې مونږ بیا یعنی متظرف کیږي فرض مثال ټیکسي وان د کراچي وان دا به څه کوي؟ دې لپاره ما ویلي دي چې باید دوی همیشه خلاص اوسېږي. غټ مارکیټونه لکه سوپر مارکیټ دی بجټ زیات لري، دا غټو خلکو جوړ کړي دی، ډېر نه زیانمن کیږي. دا باید دوی ته وخت ورکړل شي. ولې کراچي وان او داخل چې دی دوی باید خپل پړی تاو کړي د کراچي نه یعنی یو دوه متر کې چا سره په ارتباط کې نه اوسېږي او دوی که پیسې مخې ډېر په ترتیب حکومت باید دې ته شیان جوړ کړي لکه چین تجارب وښودل چې یو لوی لارګي دغه وړاندې کوي هغه کې پیسې چې دوی توکي را جمعي. فرض مثال بل مثال په دغه شرایطو کې ټولو ته ما دا دغه کړی چې د شل زره افغانۍ نه زیات معاش نه شي اخیستلی تر څو چې دا حالت کمیږي. او دغه نورې پیسې فرض مثال یو کس ته یو لک روپۍ معاش اخلي، دا اتیا زرو کولی شو چې مونږ اته کور یعنی اته فامیله په دې باندې مونږ یعنی اقتصادي نگانه دې تمویل کو او دولت به هم متاثره نه کیږي. دا بله موضوع ده. بانکونو ته اشاره کړې چې بانکونه باید واړه قرضې ورکړي خلکو ته. فرض مثال د لس زرو نه زیاتې افغانۍ نه اوسېږي، لس زره کورنۍ کې ښه د دوی ګزاره کېدلی شي. دا بله موضوع ده. او بانکونو ته مې نورې ډېر ښه موضوعات هغه کړي دي. فرض مثال دوی کولی شي چې په دې کې دغه واخلي، کنټریبیوشن وکړي، ملي تجار باید په دې کې زړهغنده ولوبوي.
په افغانستان کې خو ټول پوهیږو په بازارونو کې عملا اوس که د کابل مثال ورکو منډی کې همدا اوس سلګونه کسان کته پورته کیږي او له ټول افغانستانه خلک دلته راځي بیرته ورځي، یعنی لوی تجارتي مرکز دی. په دغسې حالت کې باید څه وشي؟ هلته څنګه کنټرول کیدای شي ستاسو د طرحې په حساب؟
پارکونه یا غټ ځایونه چې دي دا دوکانداران دي خپل سینټالونه هلته ځای ورته کېږدی ووهل شي او دوی به لوی لوی غټه فاصله خپل منځ کې ولري. هلته یو فرض مثال یو کس راځي دینه شیان کی غواړي نو دی کولای شي چالتا آرډر ورک یو دی خپل کم ذخایر چې په دادن منډی کې دی ته ټلیفون وکي او دا غلط ورته ورته یعنی غاڼې ګونې نه په کابل خار کې دنه اخلاصي مارکیټونه به ټول تقسیم کړي. فرض مثال طرفان کو نشي کولای طرفانو ته امداد دي د شرای شزاده کې ډیر زیات بیروباري چې باید درې کټګوري شي، دوه ورځې یو ورځ په منځ کې یو دکان خلاص شي او تخلاص نشي. یعنی دې ټول موارد ته ما بیخي کمپریهنسیو شکل باندې توجه کړی دا ټول موارد مې پکې پیړلې دي. باید قدم علی شي نو دا ټول ګڼې ګونې دا ټول جنجالونه خلاصيږي تر څنګه موږ د اقتصادي د نگانه لا پرمختګ کولا توان پکې نه کړو.
مننه. دوه مسایل دي. یو دا چې په کورونو کې باید څو شي که یو څوک دند لري دی باندې برته کور ته راځي څه رقم احتیاطو کې چې نور د کورنۍ غړي په دې وایرس ککړ نشي یا احتمالا دغه سړی یا ښځه وایرس انتقال نه کی خپل کورنۍ غړي ته.
وګوره زه باید اساسي موضوع ته اشاره وکم. دغه د ټول مطبوعاتو نه ویل کیږي د موضوع اساسي موضوع دا ده چې ما په دې طرح کې ویلي دولتي ادارو کې څوک کار کوي یعنی هغه چې موثره نه دي. فرض مثال ډرایور دی، صفا کار دی یا نور واړه مامورین دي دا به ټول رخصت شي. هغه اصلي کسان فرض مثال رئیس دی یا غټ کس دی هغه تم صلاحیت د عرش صلاحیت لري د امضا او شیان و هغه دي یوزې حتی د موټر د منو خپل چلی یعنی دا ګڼه ګونه به راحکم شي. او تر څنګ په ادارو ته کې ما داسې موضوع ته اشاره کړي فرض مثال هلته غرفې دي یو نفر کولای شي چې دا ټول ریسک واخلي او ادم ټول دغه کم پروټکټیو ټولز چې دي دا باید واغوندي. غرفه بیرون اوسي یلته مراجعین کا راځي مختلف ځایونه ورته توکي لري کې کودل شي چې مراجعین ته کینی که چیرته دی بیا یو نفر راغوښتل کېږي د دې ډاکومنټ جمعیږي او دې ته بیا د دې شماري غوښتل کېږي او کله چې د دې ډاکومنټس خلاصيږي دې ته زنګ وکړي چې تاسو په دغه ساعت په دغه دقیقه راشي تاسو خپل ډاکومنټس واخلي. په هغه اسناد کې ما هم دوه څو کټګوري جوړې کړې کوم یو ایمرجنسي دي او یو ساده حالت کې ایمرجنسي کې اوسېږي هغه کولای شي چې زری دارو ته دن نوليږي ولی هغه ایمرجنسي چې نه اوسېږي هغه باید څو ساعت پاتې شي تر څو وایرس کچیرته اوسېږي هغه مړ شي او دا نور بیا ادارو ته ولېږل شي. تر څنګ مې بل موضوع ته اشاره کړې چې ګڼه ګونه باید وزارت ته داخل نشي یا خلک باید وزارت ته دننه لاړ نشي، نور باید هلته همیشه سپرې او دا شیان یوز شي. یعنی دا هغه ښه ټولونه دي چې دېنه کولی شو چې مونږ ښه ګڼه ګټه پورته کړو. هغه موارد چې ډېر ضروري نه دي هغې ته کولی شو چې هغه وانخلو او هغه تسلیم نه شو هغې ته رهنمایي وکړو چې د دې مواد د آفت وروسته بیا پرې کار کو.
د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د تاسو توصیه څه دی په دغه طرح کې؟ مثلا دوی په چک پاینټونو کې دریږي تلاشی کوي، کوم ځایونه ته چې مهمه ځایونه دي هغه ته د خلکو د ورتک په مالم دغه تلاشی کوي. یعنی ممکن ک یو کس په دې وایرس سخته وي نو ټول مراجعین ممکن داسې وایرس باندې ککړ شي. څه باید وشي په دغه حالت کې؟
چک پاینټونه کې چې دی هغه تم ټول ته دا راکړل چې باید دې کې پروټکټیو رقم کالی چې د دې صحت لپاره توجه کوي هغه باید واغوندي. او دغه امنیتي ځواکونه ځوانانو په دغه اساسو شرایطو کې باید کور ته پری نه خودل شي. دوی باید تر اخره پورې دلته اوسېږي او هغه کمپونه او شیان چې د سکیورټي یا د امنیتي او دفاعي ارګانونو دي هلته باید درې لاین جوړ شي. اول لاین خطر کې اوسېږي، یعنی دوی د هغه بل لاین سره دریم لاین سره هېڅ ارتباط نه لري، او دوی حتی توکي هلته ذخیره کې هره ورځ دوی توکي وړي او راوړي، نه چې دا هم مشکل پی کوي. اشپزانو ته باید دوی جدي توجه وکړي. که چېرته کریټیکل یا حالت خرابېږي، دوم لاین چې دی هغه به د اول لاین سره مرسته کوي. که چېرته بیا حالت بیخي خرابېږي، دریم لاین به ورسره کومک کوي. حتی د زندانیا نو په حق لمر ډیر ښه موضوعاتو ته اشاره کړې چې دا هم باید درې کټګوري اوسېږي. هغه زندانیانو کې چې عمرونه زیات، هغه باید یو ځای کې یو تعمیر کې مشخص تعمیرونو ته ځای په ځای شي. که هغه تاین او تمتم یا لایم کوي، هغه باید هغې دپاره بل ځای جوړ شي. یا کسان چې د بیرون نه دننه ورځي، قطعاً اجازه نشته ده بند شي. او که چېرته ډېر مهمه خبره اوسېږي، کولی شي چې ویډیو کانفرنسونه دوی ته جوړ کړي، یعنی یو لوی سینټرونه ورته انسټال کړي دغه مسولین. نو دوی کولی شي چې دا کورنۍ سره یو په ټلیفون یا په هر چي وخت فکس کړي چې تاسو په دغه وخت راشي او هغې سره په ارتباط شي.
د کرونا وایرس د مخنیوي د دولتي کمیټې یو متخصص ډاکټر جاوید صافا یو له موږ سره وغږېد طرحې جوړه کړي چې څنګه د وایرس مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، او په ډیرو ایالاتونو کې لاکډاون یا بندیز اعلان شوی دی. تر چین او ایټالیا وروسته اوس د امریکا متحده ایالات د نړۍ دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډېرې پیښې پکې ثبت شوي. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
د امریکا د سنا غړو د $2 تریلیون هغه لایحه تایید کړ چې په بیړني ډول به په امریکا کې د اقتصاد د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره بازار ته راوستل سي. دا پیسې به د امریکا د اقتصاد د تکیه او د امریکا د روغتیا د سکتور د ملاتړ لپاره لګول کیږي چې تر سخت فشار لاندې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کوي. د امریکا په سنا کې د لایحې لپاره پرون رایګیری وسوه او ټولې شپږ نوې مثبتې رایې ورکړ سوې او هیڅ سناتوري مخالفت ونه کړ. له دې ځایه به تایید شوې لایحه د تصویب لپاره د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته ځي. هلته هم تمه ده چې د تصویب لپاره یې ډېر وخت ونه لګیږي. د استازو په مجلس کې تر لنډې رایګیري وروسته به د توشه یا لاسلیک لپاره د مارچ په 28مه نیټه د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورواستول سي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم مخکې له مخکې ویلي چې سمدستي به یې لاسلیک کړي. د پیسو د اندازه د امریکا د کلنۍ بودیجې له نیمایي سره برابره ده، او د امریکا په تاریخ کې اول وار دی چې دومره زیاتې پیسې په یوه وار د امریکا د اقتصاد د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. په واشنگتن کې پرون پر اکثر تجارتونو د یوې میاشتې لپاره لاکډاون یا بندیز اعلان شو. په واشنگتن کې تر لسو کسانو په یوه وار د رایو ځای کېدو اجازه نه لري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون په وروستي راپور کې څرګنده شوی چې په متحدو ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 18502 ته رسیدلی دی. دا تر ایټالیا او چین وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر دی. په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس له امله د 101 کسانو مرګ هم جان هاپکنز تایید کړی دی. په امریکا کې له نوې جوړې شوې اقتصادي بستې به اکثر امریکایانو ته پیسې ورکړ سي. $380 میلیون به د کوچنیو تجارتونو مالکانو ته ورکړ سي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کارخانې تړل سوي دي. همداراز هغو مامورینو ته به معاشونه ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په کورونو ناستي یا له کورونو کار کولو ته مجبور شوي دي. همداراز روغتونونو ته به د کورونا وایرس له امله په کووید 19 ناروغۍ د اخته وګړو د درملنې لپاره بیړني وسایل، دوا او نور امکانات برابر سي. په نوې اقتصادي بسته کې ډېرې پیسې د امریکا د هوایي چلند ادارو ته ځانګړې شوې دي. د برخې ته به $5 بلیون ورکړ سي. څو نږدې 500,000 کارکونکو ته تنخواوې ورکړي، او په هوایي ټګرونو کې د رستورانتونو له کارکونکو او قراردادي مامورینو سره مرسته وشي.
ستاسو له پیغامونو
چارواکو لخوا په تجارانو خرڅ شول. بیرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي. مرکزی حکومت کچیر خپل چارواکو سره مرسته کوي نو د غریب او بیچاره نوم قربانی نه زیانده سي د مرکزی حکومت خپل چارواکو ته دا غنم او دا وړي د درېونه کې چې د نشنګ له سوای لاره بنده ده زموږ کاروا چې خپل منځو کې په کورو باندې دوه دي او تقسیمول باندې د دې لاره سره زموږ سره کړی چې دا لاره خوشي شي. والسلام.
احمد جی دکاندار لا څخه خبره کوم زما د افغانانو د ټولو چې زما ظفر ازادي راجو پر څکو باندې اوري زما د غوښتنه ده چې دا خپل په سیمه کې نالګي کړی او بیا په وروسته فعالیت په سمه توګه وکړي او بس نور ورسوي او د مالو څخه خوندي کړي. نو زما د ټولو چې زما ظفر ازادي راجو پر ایتم باندې اوري د ټولو سمې دا غوښتنه ده چې بس دا خپل د نالګي ساتنه وکړي او پر وخت باندې اوبه ورسوي. والسلام. په احترام
جی محمد صادق هم ما د خرما پرشان او د شورا رئیس هم دا ته یو جای جوړیږي په منطقه کې مرشای منډی کې او په نوم د سرای د ملک ده دا اوس نیم متر زور کړی ده اوس څلور طرفه دا پنځه پنځه متره سرک او نیم نیم سرک لاړ چپس یو دوه درې نفر هم لاندې خو خدای بچ کړو نه پېږم او دې ته زنګ وکړو که بته زنګ وکړو هیڅوک هم درک نه لري بس خلق حیران پر سی اوچی راست شکل ہوکو ساسنا تقاضا خواهش لرو سی داگا دیمو گاگا و مسئلین تورس دوائی بس نور دو وقت نیچ خودای پامو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادی راڈیو تا غواگیست چلورنی می بجیشوی ورزیدو لندو خبرونو تا. نن په کابل کې د پرونی برید له عمله د وژل شویو 15 افغان سکانو د جنازې او د هغوی د مړو د سوځولو مراسم وشول. د افغان سکان پرون د کابل په شور بازار کې د سکانو په ګردواري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په برید کې وژل شوي وو. په هرات کې چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پېښې پکې ثبت شوي په دې وایرس یو بل اخته کس هم مړ شوی دی. د هرات حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل وژل شوی یو خزه ده چې د بډوډو او تنفسي ناروغي هم درلوده. ټول ټال درې کسان تر اوسه په افغانستان کې مړ شوي او د اخته کسانو شمېر هم په دې وایرس څلور اتیاو ته رسیدلی. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی خپل اړخ یې ډېره هڅه کړې چې د ولسمشرۍ د ترسره شوي بحران له امله رامنځته شوي بحران ته پای ته ورسوي، خو مقابل لوری چې اشاره یې ولسمشر غني ته وه له ځانه انعطاف نه ښیي. د غور چارواکي وایي تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي، یو سرتېری وژل شوی او اته وسلوال طالبان هم وژل شوي. تهران وایي نه پوهیږي چې امریکایي رابرټ لیونسن چیرې دی او په دې توګه یې د امریکا اداره رد کړې. امریکا ویلي ګمان کوي د پولیسو فدرال ادارې دغه پخوانی اجنټ به په ایران کې په زندان کې مړ شوی وي. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سره لنن نه بندیز لګول شوی. هلته څه باندې 2000 کسان تر اوسه مړه شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې ده. په کونړ کې له جګړو او نامنیو بې ځای شوي کډوال وایي کورونه، جایدادونه او هر څه ترې په خپلو کلیو او سیمو کې پاتې دي، له خپلو کورونو خالي لاسونه وتلي. د دوی په خبره چې حکومت هم ورسره داسې مرسته نه کوي چې ستونزې پرې حل شي. تفصیل در هلان وري په راپور کې.
د کونړ په یو شمیر سیمو کې د تیر کال اکثره شپې ورځې د وسلوال طالبانو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړو تیرې شوې چې پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ ولس هم د ګڼو مالی او ځاني زیانونو سره مخ شو. خلک وایي د جنګونو له امله خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال د سرپنا او نورو اسانتیاوو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ازادي راډیو ته وویل
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو منګه دا غته نه راووتو، التم پټه پات شو، بزیم پات شو، کور پات شو، بس منګه یې سره راووتو. دلته چې راځي نه راځي څوک کوم کوي س یو ځلې فقط لګداله او غوړی راکړي نور هیڅ هم نه دی راکړي. ایران چې وستا چیرته چیرته ورکیږي
دغه بیزای شوی وای مرستی په نوم راضی خو دوی ته نه ورکول کیږي. د وټپور ولسوالۍ څخه راکټه شوی محمد حسین وای
او دل د چرالو سر بنام نشته ورو راجانا، بس چې چاله زیور راجانا نه کومک کیږي. یو ویل د ورشارې زو ک به ویل وی ول تارې زو ک ورو راجانا چې ور شو هیڅ شم نه ک بل ورځ راغلی 200 روپے نه نه غونډ کلی ورو هیڅ شې نه ملاوی. بس یو بس ور شو هغه ویل ته ور شا بل ورځ چینار ډبل لاړو هغه چې دل دنه پټرکونو مال راشي پېښلې مونږ چې ورشو هغه خپل وو یاغه.
د څوکۍ ولسوالۍ له دی وګل او د نورګل ولسوالۍ له مزار درې راکټه شوی کورنۍ د ورته ستونزو سره مخ دي، خو مسولین وایي چې اکثرو بې کوره شو سره مرستې کړي او اوس یې دا هڅې پیل کړي چې بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تګ زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ ته د مؤسساتو له طریقه د دولت له طریقه کافی اندازه غذایی مواد، غیر غذایی مواد او حتی نقد پیسې چې هرې کورنۍ ته 3000 افغانۍ ودا ورته ورکړل شوې، خو موږ هڅه کوو چې هغه منطقه کې دولتي حاکمیت راولو او د خلکو په بازګش لپاره زمینه مساعده کړو. کلینیک او مکتب او ویالې او کانالونه هر څه کله کار وتلي بیرته دا یحیا کو فعال کو دوی به تولار شي خپل آرام شون تیر کړي.
د کونړ ولایت اړوند ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لویری او لنور زینو څخه بیا د وسلوالو ډلو د خپل منځي اختلافاتو او نامنۍ لامل کډه کولو ته اړی شوی. دوی وای عاجل او لمړنی عمرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د نه ډیر شو نویو مثبتو پیښو په سپتولو سره په دغه هیواد کې د کرونا ناروغانو شمیر 1000 ته ورسید. دا نوې پیښې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې. اوس مال د پاکستان سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو بندیز لګېدلی. په خیبر پښتونخوا کې هم بازارونه او هوټلونه د دې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس لامل د وژل شوو کسانو شمیر 8 او همدارس د مثبتو پیښو شمیر تر 0 اوښتی دی. د پاکستان مرکزی او ایالتي حکومتونو د چهارشنبه پر ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوي پیښو تر رامنځته کېدو وروسته اعلان وکړ چې دا شمیر اوس 1000 ته رسیدلی دی. په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د 1000 مثبتو پیښو له ډلې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 121، په سند کې 414، په بلوچستان کې 109، پنجاب کې 312 او په مرکز اسلام آباد کې 40 پیښې دي. همدارس په پاکستانی کشمیر او گلگیت بلتستان کې د مثبتو پیښو شمیر 2 تر رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د روغتیا د ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په وینا په خیبر پښتونخوا کې نوې پیښې د مردان په منګا سیمه کې رامنځته شوې چې شمیر 9 دی. د تیمور په خبره تر دې پیښې وروسته یې منګا سیمه قرنطین کړې او چاته دغې سیمې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. له بلې خوا بیا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په راولپنډي ښار کې د کورونا وایرس یو ناروغ مړ شوی په نتیجه کې د ټولو وژل شوی شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس نوې پیښې په داس وخت کې رامنځته شوی چې د دې هیواد سند او پنجاب ایالتونه په بشپړ ډول قرنطین شوي او د خلکو په ګرځېدو پکې بندیز لګېدلی دی. پر پنجاب او سند سربیره د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم په دې ایالت کې ټول بازارونه، مارکیټونه او هوټلونه د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې تړلې دي او ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې د راتلونکې میاشتې تر 6 نیټې پورې رخصت کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
کټګوري کړي دي، دا مې مشر زوی دا به چې ډې نازولې وي، دا بل مې کشر ده، تر دې بل اولاد لرم دا ډې نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډې خیال نه ساتي، یو په مشرۍ نازولې، بل په کشرۍ نازولې.
دا کاری کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
یا جنسیتی اړخو سنجو، یا ښکلا و سنجو، یا درس ویل و سنجو، ډیر زننده او زشت عواقب لري.
نن ام دا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اردونکو خو تاسو هم د کورنۍ لیدلی وی چې د اولادونو ترمنځ فرق کوي. د دوی دا فرق کول د ګڼو ستونزو لامل کیږي. دا چې څه ډول په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په همدې اکله د خلکو نظرونه اورو.
اساق مومند ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو کټګوري کړی دي. دا مې مشر زوی دا به چې ډېر نازولې وي. دا بل مې کشر ده. تر دې بل اولاد لرم داړي نازولې ده. هغه څوک چې په مابین کې دی هغه ډېر خیال نه ساتي. یو په مشرۍ نازولې بل په کشرۍ نازولې. دا ډېرې وغدې پیښوي ډېرې شته دي. د دوه ورونو په مابین کې داسې سوي دي چې یو ورو چې دا یو زوی دی بل چې څلور زمنې پنځه زمنې دا یو زوی چې دا باندې څه کار نه کوي. دا یو د نازولې ده. اما دا بل چې څلور زمن لري یا پنځه زمن لري نو کو دوی سخت کار هم په دې باندې کوي. حتی تر دې پورې مال دې لري چې چا چې پنځه زمن دی بل یو زوی دی یعنی کچرته ونه سر کپ کوي ونه کونټي کوي هغه دی یو زوی چې دا هغه بیخیا ونه طرف ته نم پیګ دی. حتی هغه لرګین په باندې نه راټولوي. اما چا چې پنځه زمن دی هغه ونه د خیزي تبر ورسره وي هغه ونه کونټي کوي غوبل ور باندې کې درمن ور باندې راټولوي شولونیال ور باندې کوي. بلاخره چې بیلتونونه رامسته کیږي بدی رامسته کیږي.
عبدالرحمن الکوزم د لغمان ولایت څخه اولاد پیدا شي حتی ختم کوي ډز کوي خپل خپلوان ورته خونه راوړي په خونه کې یعنی ته زموږ په ځکه مال راوړل کیږي ګډه یا ود هکله چې خزینه پیدا شي بیا دا کارونه نسبتا کم یو دا مخبل لیدل وسم رواج لري. همدا رقم په کورنۍ کې د مشر وړو کې ترمنځ زیاتره وخت په کورنۍ کې مشر اولاد ډیر ګراني او بیا وړو کې وای بیا په دې کې چې بعد اولاد چې هغه په درسو کې لایق یا هغه ډیر تشویقیږي د مور پلار لخوا بعد چې تنبل یې هغه ته هر وخت خبرې کیږي چې تا نه سن جوړیږي مکتب در باندې نه حق وای ما ته باید یا مستری شي یا یعنی هغه کارونه جوړته کې چې دا هغه نورم نه هلي کیږي او دا وسم شتون لري زمونږ په ټولنه کې وینې.
روان شناسان وایي چې د ماشومانو په خلق کولو کې موږ واک نه لرو نو توپیر به د څه لپاره کوو. که چیرې موږ د هلک او جلی لایق او یو څه تنبل ترمنځ فرق وکړو نو په لوی لاس د داسې ستونزو سبب کیږو چې بیا یې خپله هم نشال کولی. په دې اکله نور معلومات په هغې مرکې کې اورو چې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مو کړې ده. ورته غوږ شئ. استاد په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې د وړو ماشومانو ترمنځ توپیر لیدل کیږي تاسې علت څه ګڼئ؟
مننه. له بده مرغه دا یو جنسیتي او فرهنګي مسله ده. یعنی زموږ کلتور او فرهنګ او دلته د دې کلتور او فرهنګ د دغو رسومو او اننو جوړښت او شکل موندل د دې لامل سوي دي چې موږ په یو ډول په یو شکل فرهنګي اړخه همداسې وروزل سو تربیه سو چې له لور نه زوی ته له کسر نه مشر ته له پسکورکي نه نظر نورو بچو ته ډیر اهمیت او ډیر ارزښت ورکو. یا جنسیتي اړخ وسنجو یا ښکلا وسنجو یا درس ویل وسنجو یا مثلا یو څوک په درس په خاطر را باندې ګران کو څوک د قد او قواره په خاطر را باندې ګران کو څوک د ښه کار په خاطر را باندې ګران کو څوک د ښه اطاعت په خاطر را باندې ګران کو چې دا یو فرهنګي مسله ده او تر یو حده پورې د کورنۍ ستونزه او عیب ده. یو مورد دا ده. یو مورد جنسیت ده. پلرونه او میندې په دغه برخه کې له جنسیتي اړخه له سایکولوژیک اړخه د اروپونې له اړخه فرق کوي. میندې ښځې خپل ښایسته زوی بدرنګه زوی لایقه زوی تنبل زوی کاریګر زوی بیکاره زوی ټولو سره یو ډول مینه کوي میندې. اما پلرونه متفاوت دي. ښایسته زوی سره نسبت بدرنګ زوی سره تفاوت کوي. له کاریګر زوی سره نسبت نه کاریګر زوی ته برخورد او چلند فرق کوي. دا یو څه جنسیتي او یو څه کلتوري ستونزه ده چې زه فکر کوم دغه دوه علتونه دي چې د دې لامل ګرځي چې زموږ برخورد او چلند زموږ له بچو سره فرق کوي.
کله چې د کورنۍ له خوا دا ډول چلند له کوچنیانو سره کیږي دا کوم بد عواقب درلودلی شي؟
متاسفانه چې ډیر زننده او زشت عواقب لري. زه فکر کوم هغه ماشوم چې د جنسیت په خاطر هغه ماشوم چې د ښکلا او بدرنګۍ په خاطر هغه ماشوم چې د کار او بیکارګۍ په خاطر هغه ماشوم چې د نجلۍ او د الکتوب په خاطر هغه ماشوم چې د مشرتوب او د کشرتوب په خاطر هغه ماشوم چې د حتی په ځینو له کورنۍ نه کله ګراو باسو د ځینې قومي مسلو په خاطر تبعیض ورسره کیږي. له اروایي اړخه خورا ډېرې ستونزې او ربړې ورته پیدا کیږي. دی په یو ډول په یو شکل اول په لومړي قدم کې د هویت له ستونزې سره مخامخ کیږي. په دویم قدم کې ذهن مغشوش کیږي او ځینې ستونزې پیدا کوي. له عاطفي اړخه محرومیت پیدا پیدا کی لټولنی زړخه اړی کی ویجاړیږي او خرابېږي له جسمی اړخه غواد چې باید وکینی سکولای او له اخلاقی او منوی اړخه هم پاینده کی متاسفانه دی یو سالم او مومد انسانی او کې د سپاینده کی نور خلق سره تبيزو کی او پسلا هغه چلند وکي چې د انساني ژوند باب او ارزښت لري.
بله طبعا د ماشومانو منځ کې کوم ټکستاس یاد کړل داسته دا خوای نه خوې د کورنۍ ترمنځ لږ د سي توپیر کې د لیسی خصوصا د مور پلار ترمنځ دوی کونه غواړیم نه خداګال دوی نه توپیر کیږي تاسو څه مشوره لري دوی ته؟
زه غواړم دا وایم چې د اول خود ښکلا او د بدرنګۍ په برخه کې مونږ هیڅ نقش نه لرو که زه ښکلی یم که بدرنګۍ یم په دې کې زه ملامت نه یم نو ولې ما سره تبې زوسي که زه قدمې جګ د کټیټ ده زه په دې کې څه مسؤول یم دا یوه یوه فطري مسله ده د هستۍ مسله ده خدای پاک هم داسې خلق کړی یم اوس اړینه نه ده چې مور مې ما سره په دې خاطر چې زه بدرنګ یم یا ښکلی یم بد چلند وکړي. دویم مورد که زه نالایقه یا لایقه یم بیا هم کورنۍ نقش لري ما سره به هغه چلند کړی و چې ما هم خپل استعدادونه غوړولي وای ما سره به هغه چلند کړی و چې زم کاریګر سوی وای ما سره به هغه ښه چلند کړی و چې زم کوم یو ښه شخص او یو ښه مومد کس جوړ سوی وای اوس چې کورنۍ له اولادونو سره بد چلند کوي متفاوت چلند کوي په توپیر چلند کوي او زمن یې بیلابیل نتایج ورکوي نو دا بیا د کورنۍ ستونزه ده د هغه مکتب او د هغو خلکو ستونزه ده چې په دغو برخو کې او په دغو چارو کې کار کوي.
کله چې له کور نه بهر نور کسان ګوري چې خپل مور و پلار د اولاد ترمنځ فرق کوي نو دوی هم بیا دا کار کوي دا به څومره د ماشوم په روح باندې بد اغېز کولی شي.
کله چې تاسو له خپل خاوند سره یا مېرمنې سره تاسو له خپلو بچیو سره تاسو خپل ملګرو سره کوم ډول چلند کوي خلکو ته دا ورخه چې زه دغه ډول چلند کوم تاسو هم دغه ډول چلند وکړي. کله چې تاسو خپل بچی سره په تاوتریخوالي په سپکاوي په رټنه په سپکاونه چلند کوي خلکو ته هم دا ورزده کوي چې تاسو هم داسې چلند وکړي او دا کولی شي چې د په یو ډول په یو شکل د ماشوم ارزښت نورم ټیټ کړي پر نفس اعتماد نورم ټیټ کړي او دا له اروایي اړخه ژور خفګان اضطراب او وسواس او د ځینو مسلو ته مرکې کوي. زه غواړم دا ووایم چې موږ د والدینو په حیث د خپلو بچیو د لیاقت د استعدادونو د غوړېدو د ښه شخصیت جوړېدو مسؤول یو موږ باید خپلې وروستۍ هڅې او تلاشونه وکړو چې دوی ښه جوړ سي او که هیرن ښه جوړ نه سوله کېدای سي د موږ په روش او طریقه کې اشتباهي ماشومان باید پرې ملامت نه کړو.
بله تاسو هغه مشکلات یاد کړل چې کله ماشومانو ترمنځ په کورنۍ کې فرق کېږي دوی سره مخ کېږي کنه په راتلونکي کې د خپل مور پلار په وړاندې دا څومره وقده نیسي؟
هغه ماشومان چې میندو پلارونو یې ښه برخورد او ښه چلند نه دی ورسره کړی هغوی معمولا عقدې سوي دي معمولا جنسي انحرافونه پیدا کړي دي معمولا والدینو د مرګ لامل سوي له کور نه د تیښتې لامل سوي نشه یي توکو ته د تمایل لامل سوي دي د بدکارۍ لامل سوي ټولنیز ضد کارونه ترسره کړي دي څه جنایتکاران او ظالم خلک چې تاسو په نړۍ کې وینئ یوازینی علت دا ده چې دوی په کورنیو کې له مور پلار سره له ځینو محرومیتونو سره مخامخ وو او نن په یوه جنایتکار او یو قاتل او یو عقدې انسان باندې بدل سوي.
که یو ماشوم مثلا په درس کې ډېر کوشش کوي یا وینه کوي دلته بیا مور پلار دوی دواړو ترمنځ فرق کوي آیا دا فرق کول د لاره کې
اړین نه ده چې دوه ماشومان د دواړه په ریاضي کې تکړه وي هغه ماشوم چې په ریاضي کې تکړه ده ابل کېدای سي په کیمیا کې تکړه سي میندې او پلرونه دې د خپلو بچو استعدادونه پیدا کړي او په هره برخه کې چې د دوی استعدادونه ښه غوړېږي او ښه وده کوي په هغه برخه کې د میندې پلرونه کومک ورسره وکړي. اړینه نه ده چې موږ ځینې ماشومان په زور په اصطلاح ریاضي ته علاقمند کړو یا ځینې په زور رسامۍ ته علاقمند کړو ځینې په زور کیمیا ته علاقمند کړو وګورو چې ماشومان په کومو برخو کې علاقه لري ورزش درس ادبیات هنر هندسه څه پاره برخه کې چې علاقه درلوده په مغه برخه کې باید کومک ورسره وکړو او په غبله برخه کې باید ډیره توقع ترونه کړو.
ډیره مننه استاد
زړه وسی.
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا وایروس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک
د کورونا ویروس جدی نه غنی او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ل ویروس څخه وژغورو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړی او زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوړی.
قدر من دوستانو، دو کورنۍ آرامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپېریال له شور ماشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي هیله هغه میرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض خطرناک مرض دی. زه ډیر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوی وغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه به ډیره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځم، د ورځې لاس دفې دغومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړه کورته هغه مې زه د فونې او شایان می وړی دی. هغه ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو دی. مرسته دا مرض خطرناک دی، موږ ډیر په تشویش کې دی. مرسته موږ هیڅ ځای ته نوزو او په کور کې ما همیشه وخت زه دروازه قلفم، اولادونه په کور کې ساتم. وظیفه خو مجبوری ده، مجبور یو چې راشو وظیفه کې ډیر احتیاط کوو او ځان ساتو. نو خدای دې موږ وساتي.
کورونا وژونکې ناروغي ده، نو ځکه خو په دې ډیر تاکید کیږي چې په کورونو کې حفظ الصحه ته ډیر پام وشي. خو د کابل ولایت اوسیدونکو احمد زای بیا خلکو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي. نو ما وړای وای
نو دا هټول ته معلومه ده په افغانستان کې خو وروره ګل نه هیڅ څوک قصه کې نه دی. ته اوس ښار ته لاړه، ښار کې وګوره څه حالات ده. دومره مخلوق ته خدای چې ګرځي تقریبا یو میلیون خلکو نه ډیر په ښار کې ګرځي. نه ماکس اچي، نه لاس مینځي، نه ضد فونی مواد کاروي، هیڅ شی نه کاروي. موږ ته وایي چې لاس چا سره مې ملاوي، موږ چې هر چیرته ځو هغه خپل غاړې ته راځي لاس ورکوي. نو دینه باید هر افغان ډاډه وکړي وروره لاس ورنه کې چاته غېږه ورنه کې څوک چې مریضي وروره لري وساتي ځان ماکس استفاده کی لاسونه پریمینځي. دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شم نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، بهرات ولایت وروره ګل دیار خانه د هر ملک او نفر روان دي ټول په مرز اخته دي. دوی چې افغانستان ته راوړي، افغانستان ته راځي نو تبه ټول افغانان وروره باندې مرز اخته.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وای چې ځینې خلکو د کورونا له ویروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو، د ضد عفونی توکو بیه یو په دوه لوړه کړه چې دې کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. نو ما وړای پتی اړه داسه کې تلای دی
د کورونا د مرز نوم چراغ دل توازه شو چې قرنطین کیږي. نرخونه تقریبا په هر بورې کې 900 افغاني پورې لوړ شو چې د امدارنګ مګه د زده فونی یا د مای د شوی په خو به ما خصه په 200 افغاني باندې یو بوتل ابو راز ما واخصه په 500 افغاني ما خپل واخصه. ظلم څه چې بیخي د وحشت بربریت نم تیرې ده. ظلم خوده ده لکه چې په دې وخت کې باید وګوتا سره مسلمان د نسو مشکل کې مواجه کیږي. هغه سره باید موږ همکاري وکړو، هغه تلاس ورکو ترسو هغه د مشکل حل یا بل لرنو سال در کم شپ خو دا ماسکونه تقریبا په 2 افغانی تمامیدل. اوس نن سبا هر ماسک په 40 افغانی دسکه هم د غصب دا ډیر ظلم دی. د ظلم څخه وتلی خبره ده. باید په داسې حالاتو کې موږ په خپل خلکو باندې رحمېږو، ځکه چې زموږ خلک ډیر غریب بیچاره خلک دي. توان نه لري مثلا د یو دسکه اخیستلو توان نه لري. که مفت نه ورکو هدا اقل قیمتونه خو باید ورته پورته نه کړو.
ځینې خلکو بیا د کورونا ویروس دومره جدي نه دی نیولای. د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شاه وایي چې دوی په خپل کور کې د کورونا د ویروس د مخنیوي په خاطر هیڅ تدابیر نه دي نیولي. علت یې نوموړی دا بولي:
هیڅ کور کې مې تدابیر نه دي نیولي، هیڅ شی نه بالکل استفاده نه لرو. د ماکس او دغه شیانو نه کور کې ما نه دي راوړي او نه نه کوم. آزاد زو آزاد راځو، هر شی آزاد دي. مسجد کې، کور کې، هر چیرته کوڅه کې، دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد شکر وایو. کوم خبره چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده. سلام علیکی غیږ ورکو، هغه پخوانی غوندې غیږ ورکو او لاس ورکو. دا خو نه ده چې مونږ د دې مرض نه ډاریږو، هغه ټوله د الله اراده ده. هو دا د الله د خوا ده. مونږ د الله امر قبول لرو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ظاهر وای چې د کورونا وایروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې څو ځله باید لاسونه په صابون یا نور ضد عفونی موادو پاک کړی شي. همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي. نورې خبرې به د نوموړي واورو.
د مرض نه تیښته پکار ده، نو د تیښتې کار دغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو. یو هغه ډله ییز مجالس چې دي، چې مجالس جوړیږي، د توی مراسم دي، فرض مثال فاتحه خانه دي، یا اوس د بعض مسایل دي، دا خلک چې راټولیږي، دغه مجالس باید په کلي صورت سره ترک شي. مثلا کور ته ځې، د کور ته ننوتو نه مخکې صابون استعمال کړه، لاسونه پرې مینځه، د ټول صابون دغه لاسونه چې دي ضد عفونی دي او ضد میکروبات دي هغه واخلي، په هغو باندې په هر ساعت کې باید لاس غوړ شي، چرب شي. یا که هغه څوک وس نه لري، ضعیفه وي، صابون دی او 15 روپۍ قیمت لري، نو دستکش خو ضرور دی. دستکشو نه دا د پوزبند نه دا باید ضرور دی د نه استفاده وشي، در حال دا د په خاطر باندې چې ان یې د ځان د پاره ګټه ده، ان یې بل مسلمان ورور ته ضرر نه متوجه کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې کورونا ویروس څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي، څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ویروس له شره وساتو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقه زاهد څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه. په دې ورسته کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده. اول خو به درته وایي چې دا څه ډول ویروس ده.
دا ویروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو. البته په خو نور ویروسونه وو، دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادیږي، ډیر زیات مړینې په جهان کې مه سره راوسته. نظر نور ویروسونه او نور ساري امراض ډیر زر سرایت کوي، او دغه سرایت دومره سری ده چې تقریبا مقابله ور سره ناشونه غندخکاری.
ډاکټر صاحب، څنګه یو مریض پوښتي چې دا کورونا وایروس لري؟
مریض پوهېدل خو مشکل ده، ولې چې لکه نور ساري امراض غوندې دې مرض کې ډېر عمده علایم تبه ده، چې مریض تبه لري او د ستوني خارښت او درد لري، او د تبې په خوا کې نفس تنګي لري. حتی په 100% واقعاتو کې اسهالات هم مریض ته پیدا کیږي. خو تشخیص په دې نه کیږي، ولې چې ډېر نور ویروسي او غیر ویروسي امراض دي چې ټوخی لري، تبه لري، د سینې تکلیف، نفس تنګي پیدا کوي. نو په دې خاطر اصلي تشخیص بیا لابراتوار کې.
ډاکټر صاحب، د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغي سره څه توپیر ده؟
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي، د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه، یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده. یعنی د دې تداوي نشته فعلا، غیر له وقایې نه واکسین نشته. د اکثر وایروسي امراض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی. توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده، نو هغه په مقابل کې تداوي شته. په افغانستان کې خو لله الحمد په ټولو ولایتو کې شته، اما د دې چون نوی وایروس ده تر څو تداوي نه ده وتلی، په دې خاطر فقط د یو عادي وقایې چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه، پوهنتونونه، حتی نږدې د مساجد ټول بند شي، په دې خاطر چې دغه خلک سره په اصطلاح اجتماع ونه کړي، او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېرو ته انتقال کړي.
کوم کسان د وایروس ته ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې موږ تاسو غوږیږو، تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان دي، او اکثرا هغه کسان چې سن د شپېتو نه بر ده، یعنی تقریبا سپینګیری حالت کې، او دا نور زمیموي امراض چې لري، حتی ښځو کې د عملداري ده، او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو، توبرکلوز شو، بعضې نور مرضونه ولري، هغوی باندې ډېر زر اثر کوي. او اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو، په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس لارې او د لاس لاره چې خصوصا یو بل سره لاس ورکې یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي تنفس لاره اوس تحقیقات روان ده چې نور کومې لاره خو زیاتره هم دا چې لاسونه سره زر زر ومینځي یا په دا سینیټایزیشن مواد یعنی پاکوونکي مواد باندې لاسونه هر سات پاکي او یو د بل نه فاصله ونیسي حداقل یو نیم متر په اندازه نو انشاءالله تر څو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي دا وارداتي کیسونه دي یعنی د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي بس همدا خبره ده چې باید وقایع او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو
فقط د لاسونو مینځل د ماسک استعمالول البته د نورو سره روغبر نه کول لاس نه ور کول حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کړي غیر لغې که خدای مکړه داسې اوس یو حالت چې په ایټالیا کې ده یا په ایران کې ده که د افغانستان کې راشي د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي
ډیره زیاته مننه
تاسو نه مننه
داو د دې ونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري